السلام علیکم، سهار مو بخیر ده. سهار او بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول. د زه صفی الله ستانکزای مو د نور نعیمی په تخنیکي همکاری د ازادي رادیو د نن سهار لومړنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. نن د اسد 2 د جولای 24 ده. په پروګرام کې اورئ چې په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت د ننګرهار په هسکه مینه ولسوالۍ کې په هوایي بمبار کې د ملکیانو د تلفاتو ادعا ردوي. نور مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. لمړی د خبرونو سره ټکی، ناټو د ننګرهار ولایت په هسکې مینې ولسوالۍ کې په یوه هوایي حمله کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې ادعاوې غلطي بولي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د فاریاب د کوهستان او د غور د تایواري ولسوالۍ د دوو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي، او د اردن چارواکي وایي په پلازمینه عمان کې د اسرائیلو په سفارت کې د ډزو په پیښه کې یو تن مړه او د یوه اسرائیلي وګړي په ګډون دوه نور ټپیان شوي دي. پوره خبرونه. ناټو د ننګرهار ولایت په هسکې مینې ولسوالۍ کې په یوه هوایي حمله کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې ادعاوې غلطي بولي. د هسکې مینې ولسوال حاجي سازولي پرون ازادي رډیو ته وویل په مریض سیمه کې د بمبارۍ د داعش ډلې 25 وسلوال وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. ولسوال وایي له هغه کوره چې ناټو پرې بمبار کړی دی په بهرنیو ځواکونو ډزې شوې وي.
اور کور نه یو ځل دوه ځل انده خوشو، یو ځل سبې و بجو باندې انده خوشو، او یو ځل په تاوکم دوه بجو د څه وخت بیا دم دې کور نه انده خوشو.
حاجی سازولی د ملکیانو مرګ ژوبله تاییدوي خو دقیق شمیرې نه په ډاګه کوي. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویاند دیمین هوروات ازادي رډیو ته وویل چې دا ادعا ناسمه ده. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د فاریاب د کوهستان او د غور د تایواري ولسوالۍ د دوه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي. پرون سهار د غور ولایت چارواکو د تایواري ولسوالۍ د سقوط خبر ورکړ او وروسته د فاریاب سیمه ییز چارواکو تایید کړ چې د کوهستان ولسوالۍ مرکز وسلوالو طالبانو نیولی دی. دفاع وزارت تاییدوي چې وسلوالو طالبانو د دې دوه ولسوالیو مرکزونه نیولي، خو وایي د افغان ځواکونو په شاتګ د سرتیرو د تلفاتو د کمولو او مصلحت لپاره و. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری ازادي رډیو ته ویل چې د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي او ډیر ژر به له وسلوالو مخالفینو څخه بیرته ونیول شي. د یادونې وړ ده چې د کوهستان او تایواري ولسوالۍ د سقوط په اړه پرون د وسلوالو ځواکونو د اعلی قمندانۍ په غونډه کې چې ولسمشر غني او د امنیتي دفاعي ارګانونو مسؤلانو ګډون پکې کړی و هم خبري شوې دي. په پام کې ده چې د ټاپي پروژې په اړه راتلونکې اونۍ په کندهار کې یو کانفرنس جوړ شي. په دې کانفرنس کې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د طبیعي ګاز د لیږد د پروژې یا ټاپي د اهمیت او د خلکو د همکارۍ د جلبولو په اړه خبرې په پام کې دي. د کندهار د والي ویاند سمیم خپلواک ازادي رډیو ته وویل ولایتي اداره هیله مند ده چې د ټاپي پروژه د عملي چارو ژر تر ژره پیل به په کندهار ښار کې د عامه تاسیساتو رغونې ته لار هواره کړي.
خلګو ته د کار زمينه هم مسايديږي او کاري فرصتونه هم برابرېږي، او لبلې خو د فابریکو په جوړېدلو کې د ریل د پټلۍ سړک او انرژي او نورو پرمختګونو ته هم لار هواريږي.
د ښاغلي خپلواک پوینا په کندهار کې د ټاپي پاړه د کانفرنس ته جوړېدو هدف دا دی چې په دې پروژه کې ولسونه ښکیل شي او خلکو ته کاري فرصتونه برابر شي. ټاکل شوې د ټاپي پروژې عملي چارې په 2013 کال کې پیل شي. تامدا د هیواد د لویدیز روند حاجانو لومړی ډله نن د هرات له هوایي ډګر څخه سعودي عربستان ته ولاړه شي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد په یو بیان کې چې پرون خپور شوی ویلي سکل به د هرات د 1100 حاجانو په ګډون د لویدیز ولایتونو ټول نږدې 4000 حاجان د اریانا په الوتکو کې سعودي عربستان ته واستول شي. د ښاغلي فرهاد په وینا په پام کې د ټول حاجان تر 1300 ورځو پورې ولېږدول شي. سکل اوم کال دی چې د لویدیز ولایتونو حاجان په مستقیم ډول د هرات له نړیوال هوایي ډګر څخه د حج پر لور روانېږي. ورزو د سیمه نړۍ خبرونه ته، د اردن چارواکي وایي په پلازمینه عمان کې د اسرائیلو په سفارت کې د ډزو په پیښه کې یو تن مړه او د یوه اسرائیلي وګړي په ګډون دوه نور ټپیان شوي دي. د اردن پولیسو په یو بیان کې وایي په دې پیښه کې یو اردنی په ډزو وژل شوی او یو اسرائیلی او یو بل تن له ټپي کېدو وروسته د علاج لپاره په یو روغتون کې بسترې شوي دي. هاله خبري اژانس چې د اردن له پوځ سره تړلی دی راپور ورکړی چې د ټپي شوي اسرائیلي روغتیایي حالت نازک دی. اسرائیلو او اردن په 2004 کال کې د سولې یو تړون لاسلیک کړ خو اوس د دواړو په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی. له دې پیښې مخکې پرون زرګونه اردنیانو د بیت المقدس په هغه سیمه کې چې د یهودان او مسلمانان یې سپېڅلی ګڼي د اسرائیلو د امنیتي تدابیرو پر ضد په پلازمینه عمان کې مظاهره وکړه. سپینه ماڼۍ وایي د هغې لایحې منلو ته چمتووالی ښودلی چې سپینی مانی د هغې لایحې منلو ته چمتووالی ښودلی چې پر روسیې به نوي بندیزونه ولګوي او د دې بندیزونو د فسخه کولو لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ صلاحیت محدودوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا هیکابي ساندرز پرون په یو ټلویزیوني مرکه کې په دې اړه چمتووالی یوه ورځ وروسته له هغه څرګند کړ چې د کانګرس جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات غړي وویل دوی د دې لایحې په اړه موافقې ته رسېدلي. د ټرمپ ادارې چارواکو له دې مخکې له دې لایحې سره مخالفت ښودلی و. او د اوکراین د سولې په خبرو کې د امریکا ځانګړی استازی سیمې ته د خپل لومړي ځل سفر پر مهال وویل د اوکراین په ختیځ کې له اوربند څخه د پرلپسې سرغړونو شمیر حیران کړی دی. کورت وولکر چې واشنگتن په دې وروستیو کې د اوکراین په ختیځ کې د کیف او روسپلو بلتون پالو ترمنځ د جګړې د ختمولو خبرو ته د استازي په توګه معرفي کړی، پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په سیمه کې له اوربند څخه د سرغړونو شمیر حیرانوونکی دی. دا د سیمې او نړۍ او افغانستان مهم خبرونه. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د خبرونو تفصیل او نور مطالب کولای شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org باندې ولولئ. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو قاطع ملاتړ په ننګرهار کې په هسکې مین ولسوالۍ کې په هوایي بمبار کې د ملکیانو تلفات ردوي.
Those reports are false. We have no indications that civilians were in the area before the strike or after the strike.
په هسکې مین کې پرون بمبار شوی، ویل کېږي 15 داعشیان وژل شوي او ملکیانو ته هم تلفات اوښتي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کوهستان د فاریاب د کوهستان او د غور د تایواری ولسوالۍ د برتن نیولو لپاره عملیات پیل کړی دي. د ژوند پرنګونو کې هم اورو
د سمت شمال کې د ازمن خپل کندوز کې زیاتره خلک دی وړي موسم سره هلته میوې وزي خربوزي وزي، یعنی یو خاص حالت د هر موسم سره بعض کسان لري.
بیا مهم سهار بخیر. د غوڅ ملاتړ ماموریت په ننګرهار کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د ملکی وګړیو د تلفاتو اداره رد کړې ده. د ننګرهار ولایت سیمه ایزو چارواکو پرون ویل په هسکې مین ولسوالۍ کې د جنازې پر مراسمو هوایي برید داعش ډلې غړي او په نامعلوم شمیر ملکی کسان وژلي، خو ناټو وایي د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه به تحقیقات کوي. احمد تکل او نور جزئیات.
ناټو د ننګرهار ولایت په هسکې مینې ولسوالۍ کې په یوه هوایي حمله کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې ادعاوې غلطې بولي. سیمه ایز چارواکي او عیني شاهدان وایي د هسکې مینې ولسوالۍ په مریض سیمه کې پر یوه کور چې د فاتحې مراسم پکې روان و د بی پیلوټه الوتکو په بمبارۍ کې یو شمیر ملکی وګړي وژل شوي. د هسکې مینې ولسوال حاجي سازولي پرون ازادۍ راډیو ته وویل د بمبارۍ د داعش ډلې 15 وسلوال وژلي او 15 نورې ټپیان کړي. نوموړی د ملکی وګړو مرګ ژوبله هم تاییدوي خو وایي چې شمیر یې نه دی ورمعلوم. د راپورونو له مخې امریکایي ځواکونو په دې سیمه کې پر یوه کور وروسته له هغه بمباري وکړه چې داعشیانو له دې کور څخه پر ګډو ځواکونو چې په سیمه کې پوځي عملیات کول ډزې وکړې. ناټو په پیښه کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې اداره دوي او وایي دوی له دې سیمې څخه د ملکي تلفاتو هیڅ راز خبر نه دی ترلاسه کړی. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان دیمن هوروات پرون ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا ادعا غلطه وبلله.
Those reports are false. While we did take the strike in Nangarhar today against armed insurgents, we have no indication
دارا پرونه ناسم دي په هغه هوایي حمله کې چې موږ په ننګرهار ولایت کې پر وسلوالو یاغیانو کړی له حمله مخکې یو وروسته د ملکی وګړو د استوګنې هیڅ نخې نخانی نشته. خو له دې سره سره که موږ ته داسې کومه اداره ورسیږي چې په دې عملیاتو کې ملکی وګړي زیانمن شوي دي، موږ به یې په اړه څېړنه وکړو. د ننګرهار د عامه روغتیا د ریاست چارواکي وایي لسیمې څخه 8 تنه ټپیان د جلال آباد مرکزی روغتون ته د علاج لپاره وروړل شوي چې دوه پکې ماشومان او 15 میرمنې دي. عیني شاهدانو په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل چې د پیښې مړه او ټپیان د هغو کورنیو غړي او د فاتحې په مراسمو کې ګډونوال میلمانه دي چې بمباري پرې شوي.
و موردل چې د غوڅ ملاتړ ماموریت په ننګرهار کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د ملکی وګړو د تلفاتو ادعا ردوي، خو دا چې په سیمه کې وضعیت څنګه دی په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواری را لېږلی رپورټ اورو.
د هسکې مینې ولسوالۍ مسؤلین وایي د یکشمې په ورځ د بهرنیو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د دې ولسوالۍ په مریض سیمه بمبار کړی چې پکې داعش وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو تر څنګ ملکي خلکو ته هم تلفات اوښتي. د هسکې مینې ولسوال حاجي سازولي وایي په دې بمبار کې د داعش د 15 مهمو سرګروپانو په ګډون 25 تنه وژل شوي او 15 تنه نور زخمیان دي. نوموړی وایي په دې بمبار کې ملکي خلکو ته هم تلفات اوښتي خو د مرګ ژوبلې کره شمېره نه ده معلومه. ولسوال سازولي وایي دا بمبار په یو کور هغه مهال وشو کله چې د یاد کور څخه پر بهرنیو ځواکونو انداخت وشو.
هغه کور نه یو ځل نه دوه ځله انداخت وشو، یو ځل سبی و بجو باندې انداخت وشو، د همدغې کور نه چې د ملکي کسانو کوم کس چې لګېدلی، او یو ځل په دوه بجو باندې پاو کم دوه بجو داسې وخت کې بیا د همدې کور نه انداخت وشو.
د پیښې له ځای څخه د جلال آباد مرکزي روغتون ته 8 تنه زخمیان ورول شوي چې پکې میرمنې او ماشومان شامل دي. د دې زخمیانو پیوازان او د پیښې عیني شاهدان وایي په کوم کور چې بمبار شوی د همدې دیوال شریک په بل کور کې د فاتحې مراسم وو. د پیښې عیني شاهد رضوان الله شینوار وایي په بمبار کې ملکي خلکو ته زیاته مرګ ژوبلا اوښتي، ځکه اکثره خلک د فاتحې مراسمو ته ورغلي وو.
دغه پیښه نن غرمه د هسکې مینې ولسوالۍ د میجي بابا په سیمه کې چې د یو مړي په فاتحه کې د عامې ولسوالۍ وګړي راټول شوي او د تلافي ځواکونو د فان ورباندې بمباري وشوه چې په نتیجه کې ډېر زخمیان او شهیدان موږ د لاسه ورکړي دي، چې څه شهیدان او زخمیان په ساحه کې اوس هم کرار لري او ساحه د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخامخ ده.
بلخوا په ورسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استاذ اسمت شینواری ازادي راډیو ته ویل دا لومړی پیښه نه ده چې ملکی خلکو ته پکې تلفات اوړي. دی ویل دی وړاندې هم د جګړې د دواړو لور نه په بریدونو کې ملکی خلک پنه خښوي دي. نوموړي د جګړې لخکې لخوا نه غوښتنه وکړه چې د ملکی خلکو ژوند ته پام وساتي.
خو دوی دواړه طرفه فکر کوم چې دواړه طرفه دوی د ولسی خلکو په فکر کې نه دي او دواړو طرفو هیڅ ا د چا خبره چټ نه په خرابيږي او تر اوسه پورې ډیر ځینو کې انداز شوي دي.
پاسی مکی یوی باوري سرچینی ازادي راډیو ته ویلي چې په نخښوي کور دغه بچا په نوم د دایښ مهم سرګروپ پوچ د بمبار پر محل په دې کور کې د نور سرګروپانو په ګډون د دایښ وسوالو جلسه و او په ورته وخت کې د همدې کور دیوال شریک بل کور کې عام خلک فاتحې تراټول شي وو.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي راډیو پټول افغانستان کې په 12 شپږنیو منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هغو دوو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي چې پرون یې د سقوط خبر خپور شو. د دفاع وزارت ویاند وایي د فاریاب په کوهستان او د غور په تیوري ولسوالۍ کې د سرتیرو په شاتګ د تلفاتو د مخنیوي او د مصلحت له مخې او ژمنه کوي چې له وسلوالو مخالفینو څخه به دا سیمې ژر ونیول شي. احمد تکل او نور جزئیات.
د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د فاریاب د کوهستان او د غور د تایورې ولسوالۍ پر مرکزونو وسلوالو طالبانو ولکټینګه کړي، خو وایي چې د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري پرون ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
د دې ولسوالیو مرکزونو سقوط کړی دی په دې معنا چې زموږ قوتونه تر نه شاته شوي دي. هلته د دفاع وزارت قوتونه نه و د دې پتر باندې چې محلی پولیسو ته والته کوم قوتونه چې پراته وو هغوی ته ډېر زیان ونه رسیږي. دوی د مصلحت له مخې شاته شوي دي. زموږ د کومو قوتونه، هوایي قوتونه او نور د ساحوي قول اردوګانو قوتونه هلته اوس رسېدلي دي. انشاءالله په ډېر کم وخت کې هغه سیمې بیرته د دښمن څخه لاسته راشي.
پرون سهار د غور ولایت چارواکو د تایوري ولسوالۍ د سقوط خبر ورکړ او وروسته د فاریاب سیمه ایزو چارواکو تایید کړ چې د کوهستان ولسوالۍ مرکز وسلوالو طالبانو نیولی. د فاریاب د امنیه قومندانۍ ویاند وویل چې وسلوالو طالبانو د کوهستان ولسوالۍ او د امنیه قومندانۍ ودانۍ او ځینې نورې دولتي ادارې نیولې دي. ښاغلي وزیري د هیواد په ځینو نورو سیمو کې د عملیاتو یادونه هم وکړه او ویل چې ډیری د عملیات تعرضي دي.
ځینې عملیات زموږ تعرضي عملیات دي چې د هیواد په 12 ولایتونو کې د نن روان دي، مګر هغه ځای کې چې کله دښمن فعالیت کوي یا برید کوي د هغې سره هم موږ عملیات ترسره کوو، دښمن ته ضربه واردوو. نو په دغه دوه ولسوالیو کې دښمن برید کړی و، شمېر یې ډېر و. د دې لپاره چې زموږ تلفات رامنځته نه شي، موږ د مصلحت له مخې زموږ قوتونه هلته چې و هغوی شاته تګ کړی دی.
د یادونه ورده چې د فاریاب، غور، بغلان، کندوز او د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ په ګډون د هیواد په نارامو سیمو کې د امنیتي ګواښونو په اړه پرون د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقومندنې په غونډه کې هم خبرې وشوې. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي په دې غونډه کې چې ولسمشر اشرف غنی او د امنیتي دفاعي ارګانونو مسؤلانو ګډون پکې کړی و، په هغو سیمو کې چې د وسلوالو مخالفینو ګواښونه پکې لوړ دي د دفاعي تدابیرو په اړه پریکړې وشوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غوږ استاد دی. رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نیم منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم نوریاس نوری ته غوږ دوچې د افغانستان په اړه غربي مطبوعات کتلی.
لنګ وار ژورنال خبرونه د طالبانو د مشر د زوی ځان وژونکو حمله ته پام اړولې او لیکي د مولا هیبت الله زوی حافظ عبدالرحمن د هلمند په ګریش کولسوالي کې پر افغان ځواکونو په ځان وژونکو حمله سره ځان وواژه. لنګ وار ژورنال لیکي د هغه ځان وژونکو حمله خبر لومړی د عبدالقهار بلخی په نوم د طالبانو یو پیژندل شوی ملاتړي د ټویټر له لارې ورکړی و چې وروسته د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم هغه تایید کړ. لانګوار ژورنال لیکي د جهادي ډلو د مشرانو د زامنو لخوا د ځان وژونکو حملو تر سره کول یو غیر معمولی کار دی، ځکه لیدل شوی چې اکثرا د هغوی زامنو د پوځي قمندانانو یا د نورو چارو د مسؤلینو په توګه دندې تر سره کړې دي. د طالبانو د مشر مولا هیبت الله زوی د هلمند په ګریش هغه ولسوالۍ کې ځان وژونکو حمله تر سره کوي چې تیره اونۍ د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې چې هدف یې وسلوال طالبانو په تیره وطن سره لږ تر لږه 12 افغان پولیس ووژل شول. طالبان د ګرشک په ګډون د هلمند په یو شمیر نورو ولسوالیو کې هم فعال حضور لري. ویل کېږي چې په اوس وخت کې د هلمند ولایت شپږ ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې دي. وروسته له هغې چې امریکایي ځواکونه په 2014 کال له دې ولایته ووتل، طالبانو یې ډېرې سیمې تر خپل کنټرول لاندې راوستې دي. جاپان ټایمز ورځپاڼې هم د افغانستان پر جګړې یوه لیکنه خپره کړې او لیکي 14 کاله پر دغې جګړې تیر شوي او متحده ایالات تر اوسه مخته وړي. دغه جګړه نه یوازې دا چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده او د امریکایي سرتیرو د وینې تویدو سربیره نږدې ده چې لګښت تر 1 تریلیون یعنی 1000 میلیارد ډالر پورې ورسیږي. له اخلاقي پلوه هم له فساد سره ملا ځکه ده چې تر اوسه د رضایت وړ د وتلو لاره نه لیدل کېږي چې دا د شرم وړ خبره ده. د جاپان ټایمز ورځپاڼې په لیکنه پر امریکا د القاعده له لوري د 2001 کال د تروریستي حمله وروسته دې ته اړتیا وه چې پر افغانستان یرغل وشي تر څو دغه ډله وځپل شي او کله چې هغه ماته شوه موږ ته په کار وه چې له دې هېواد ووځو او یوازې یو محدود شمېر سرتیري هلته پرېږدو چې سیمه تصفیه کړي. خو د دې پر ځای موږ پرېکړه وکړه چې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ داسې بڼه پلي کړو چې د افغانانو لپاره پردی وه، په داسې یوه هېواد کې چې له تاریخي پلوه قومونو واکمني چلولې او هېڅ یو بهرنی ستر قدرت یې په اداره کولو یادی اوږدې مودې لپاره په بشپړ توګه په کنټرولولو نه دی بریالی شوی.
ازادي رادیو ته غوښتل. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنوي منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د یکشنبه پورې په خوست کې د پولیو یا ګزان ناروغي پر ضد د ماشومانو د واکسین د کمپاین پرانیسته وشو. چارواکي وایي په دې کمپاین کې به د خوست د پاسه درې لکه 14,000 ماشومانو ته واکسین ورکړل شي. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د خوست چارواکو له دینی عالمانو، قومي مخورو او خلکو وغوښتل چې خپلو ماشومانو ته د ګزان یا فالج پر ضد د واکسینو د تطبیق له لارې د دې وژونکي او دایمي معیوبونکي ناروغۍ په مخنیوي کې ونډه واخلي. د یکشنبه په ورځ په خوست ولایت کې د پولیو د ملي کمپاین د پرانستغونډې په څنډه کې خوست والي حکم خان حبیبي آزادۍ راډیو ته وویل چې د خوست په مرکز او ټولو ولسوالیو کې د واکسینو د کمپاین د تطبیق لپاره تیاری نیول شوی دی.
دغه ملي کمپاین په ترڅ با درې لکه 14,000 او 1,500 تنه په حدود کې ماشومان واکسین سي او دا بعد ټول خوست په کچا په ټولو اداري واحدونو کې تربیخيږي. دینی عالمان نو مهله دار سي دي ولس په بسیج او عامه په هاوي کې لمن سره مرسته وکي. په عین وخت کې مودي ولر دي قومي مشرانو نه او په ټولو کې دي ولس نه هله دار سي زمونږه دي واکسین تطبیقونکو رضاکارانو همکارانو سره د زړه تعالی همکاري وکي تر څو واکسین په ښه شکل تطبیق شي.
د واکسینو د تیر ځل په کمپاین کې د خوست د روغتیا د برخې چارواکو ویلي ول چې د دوی د واکسینو د کمپاینونو لڅو پړاوونو د یاد ولایت د سپیرې د سرحدي ولسوالۍ د میر سفر په سیمه کې د امنیتي ګواښونو او د خلکو د نه همکارۍ له امله خواوشا 1,500 ماشومان پاتې شوي دي. په دې اړه د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاري وایي چې د دینی عالمانو او قومي مخورو په مرسته یې دا ستونزه هواره کړې او په دې پلا کمپاین کې د سپیرې د میر سپر ماشومانو ته هم واکسین تطبیق کیږي.
هغه ماشومان چې د سپیرې ولسوالۍ په مربوطاتو کې د میر سپر کې د واکسیناسیون د پروګرام څخه د تطبیق څخه پاتې شوي وو، هغه ستونزه موږ د قومي مشرانو علما کرامو په واسطه حل کړه. انشاءالله پرتونکو کې به دا ستونزه نه پېښېږي. د می میاشت کې هم هغې ته واکسین تطبیق شوی، انشاءالله پرتونکو کې به دا ستونزه نه پېښېږي.
بلخوا دینی عالمان درملنه او د ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي لپاره هلې ځلې یوه دینی وجیبه بولي. مولوی محمد عارف عرفان وایي خپل ماشومان ته واکسین ورکوي او له نورو خلکو هم غواړي چې د خپل ماشومان په واکسین کې غفلت او بې پرواهي ونه کړي.
غوښتنه دا ده چې زه خپل ماشومان ته واکسین او تداوی په برخه کې هیڅ کار نه غېړي نه کوم. ټول خلکو نه غوښتنه کوم چې خپل ماشومان ته واکسین ورکړي او نور ته هم توصیه وکړي، ځکه چې پیغمبر یې چې لیکل دا ان دوا ان فتداو. الله تعالی مرزونه پیدا کړي دي، مرزونه دي پوره علاج پیدا کړي درته چې په گاډا د ټول مسلمانانو علاج وکړي.
یادونه ورده روغتیایی مسؤلین وایي په افغانستان کې د ګزند 15 پیخي ثبت شوی چې تر ټولو ورستۍ هغه په کندهار کې ثبت شوی ده. پولیو ناروغي ماشومان د تل لپاره په فلج اخته کوي او حتی د هغوی د مرګ سبب ګرځي. که څه هم د پولیو درملنه ناشونی ده، خو روغتیا پالان وایي چې په هر دوره کې د پولیو 2 واکسین ماشومان له دې ناروغۍ ژغوري.
ازادي رادیو ته غوښتست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 خبرونه کوي. اوس هم مرزو یو ریپورت چې له کوناډا زمو خبريال روح الله انوري را لېږلې. په کوناډا کې د حزب اسلامي په سلګونو غړیو په هیواد کې د سولې د خبرو ملاتړ وکړ. دوی پرون په یو غونډه کې ویل چې د حکومت خلاف ائتلافونه د هیواد په زیان دي. غونډه د قومونو قبایلو چارو په ریاست کې جوړه شوې وه.
ویناوالو په هیواد کې روان جنگونه حرام او مسلمان وژنه وګڼله او لټول وسلوالو ډلو یو غوښتل چې د حزب اسلامي په څیر دي د جګړې په ځای د روغې جوړې او اصول خبرو ته لومړیتوب ورکړي، ځکه چې دغه جګړه پردی او یوازې د افغانانو د وژنې او هیواد ورانونې د پاره دوام لري. مولوی محمد طالب ازادي راډیو ته وویل په هیواد کې روانه جګړه هیڅ شرعي بڼه نه لري او یوازې د مسلمانانو د وژنې او زورونې د پاره د نور لخوا پیل شوی او جنگ کې خکیل خواو ته پکار دي چې نور له دغه ناروا جګړې لاس واخلي.
اوسنی جنگونه چې اکثر هغه دینی سبغه نه لري او رنگ نه لري، صرف د افغان ملت د تباہی او د بربادۍ نه نور هیڅ هدف او غرض او غایه نه لري. نو په دې اساس منه ټول مشرانو د دې ګډونوالو دا غوې د ویناو هغه غن هدف دا و چې دا ملت نور د جنگونو نه راوګرځي او د خپل ملت سازي او د خپل د آبادی او د دې ستونزونو د وټو لپاره کار وکړي.
هغه ویل د غونډې برخوالو په هیواد کې د حکومتي لوړپوړو چارواکو لخوا د حکومت خلاف جوړ شوي ائتلافونه هم د افغانستان په زیان وګڼل.
دغه ائتلافونه چې دا په دې ایامو کې جوړ شوي وو، دا هیڅ قانوني بڼه نه لري، نه عرفن، نه شرعن، نه سیاستا. دا صرف د خپلو شخصي منافعو او د خپلو هغه نقصاناتو د پټولو لپاره دوی دا کار کوي. په ویره کې دي چې دوی سره حساب ونشي. په دې خاطر باندې دغه ائتلافونه د دې ملک لپاره د ټولو نه زیات یو زهریلا حرکت دی چې ملت به ورسره خرابیږي. موږ د دې خلاف یو. افغان ملت دا یو ملت دی. موږ دا ټولو ائتلافونو په سر د مخالفت کوو، مقابلې کوو، څوک چې د ملک تجزیه غواړي.
قاری اشرف علي وویل په افغانستان
قدر منوریدون کو همدا شیبه مونږ ته یو خبر را ورسید چې په کابل ښار کې و انتحاری حمله شوې ده. د ازادي رادیو مشر ایډیټر ایمل سنجیده په کابل کې د یو دغه موضوع تعقیب کړی ده. سنجیده صاحب مهرباني وکړئ پیښه څنګه ده، چیرته انتحاری حمله شوې؟
بسیار تشکر سنگزی صاحب. امروز اولی ساعت 7 صبح در نایه 3 شهر کابل یک انتحاری با وقوع پیوست. البته گفته میشه که در نزدیکی خانه حاجی محمد محقق که معاون دوم ریاست اجرایی جمهوری اسلامی افغانستان است یه با وقوع پیوست. صدای انتحاری بسیار بلند بوده و با گفته شاهدان عینی صدای شلیک و فیر مرمی هم شنیده میشه، ولی با رئیس تحقیقات جنایی آقای جنرال الماس صحبت کردم، اونا از تبادله فایر و مرمی گفتن که نیست، ولی انتحاری را تایید کردن که انتحاری شده در نزدیکی خانه حاجی محمد محقق. جزئیات البته در قسمت تلفات در دست نیست، بعدا انشالله همکارای ما در ساحه هستن ارائه میکنه خدمت شنونده های عزیز. ولی امروز قرار بود که جنبش روشنایی تظاهراتشون باشه که شب با رئیس جمهور دیدن و ایره کنسل کردن و فقط روز بوده که تصادف با مروز تظاهرات انتحاری صورت گرفته.
بله خاقل سنجیده، فقط آخر که کرده توی دی پیخی هدف خوینه ویلی خاقل الماس سو ویل چه دقا هدف سو کده انتحاری؟
بله آقای الماس تایید نکد که هدفش آجی منزل یا خود آقای محقق بوده باشه، ولی چون منزل فقط دمو قراوله که طرف خانه آجی محمد محقق از درمو نزدیکی صورت گرفته، خب ولی تایید نکد که هدف خود خانه آجی محمد محقق باشه.
زیاده من نکم ایمال سنجیده و چی پا قبل که ده نن سهار شوخو و بجو انتحاری حمله پاره بندی تازه جزیات لمنگ سر شریک ول پا قبل خار که پا درمه ناهیه که چه کارتیسه ورتوائی ده آجی محمد محقق کورتا نگدی نن سهار انتحاری حمله شویده ده کابل امنیتی چارواکو تایید کردی چه انتحاری حمله شوی خو د ډزو د تبادلې خبرې رد کړې ده. د پیښې د جزئیاتو د لارو خانتیا لپاره له ازادي راډیو سره اوسئ. د وخت کمښت له امله د کونړ راپور په دې خپرونه کې نشو خپرولی، خو په بله خپرونه کې به یې حتما تاسو ته خپور کړو. اوس ورځو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته. د کابل امنیتی چارواکی وی په دریمه کارتا دریمه ناحیه کې یو انتحاری حمله شوې ده. د کابل د جنایي تحقیقاتو رئیس ښاغلی سالم الماس ازادي راډیو ته وویل دغه پیښه نن سهار شاوخوا اووه بجې د افغانستان د اجرایه ریاست د دویم رسل حاجي محمد محقق کور ته نږدې شوې ده. له سیمې نه د راپورونو په اساس ډزې هم روانې دي، خو د کابل امنیتي چارواکي د ډزو خبره نه تاییدوي. دغه انتحاري حمله په داسې حال کې کیږي چې تمه وه نن د جنبش روشنایي پلویان یو ځل بیا مظاهره وکړي. د ننګرهار په هسکې مینې ولسوالۍ کې په یوه هوایي حمله کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې ادعا د ناټو لخوا رد شوه. د هسکې مینې ولسوالۍ ولسوال حاجي سازولي پرون ازادي راډیو ته وویل په مري سیمه کې د بمبارۍ د داعش ډلې 25 وسلوال وژلي او 15 نورې ټپیان کړي. ده وویل ملکیانو ته هم مرګ ژوبله وختي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د فاریاب د کوهستان او د غور د تیواري ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د اردن چارواکي وایي په پلازمینه امان کې د اسرایلو په سفارت کې د ډزو په پیښه کې یو تن مړ او د یوه اسرایلي وګړي په ګډون دوه نور ټپیان شوي، او سپینه ماڼۍ د هغې لایحې منلو ته چمتووالی ښودلی چې پر روسیې به نوي بندیزونه ولګوي. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼې www.azadiradio.org باندې لوستلی شئ. اوس ورځو د ژوند رنګونو ته.
ژوند رنگونه. مانو محمد کندوز ولایت اوسیدونکی
اوس کته سپری خبره ته وکي د کل کوم موسم هم ډیر خوښيږي.
هر موسم ځانته یو لذت لري، هر موسم ځانته یو کیف لري، انسان د حالاتو د مطابق. مثلا د ټول نه زیات علاقه د پسرلي سره زیات په دې خاطر ده چې زما یې تیر کړی، یخنی لیدلې، واورې لیدلې، مشکلات چې دالته لیدلي، نو د هغه حالت زیاتره خلک د پسرلي سره ډېره علاقه لري، شوق لري، تازه هوا ته نفس کوي. یعنی دغه زمي دغه خاورو خټو واورو نه دای مسونه کیږي، اخلاصيږي. ولی بعضې کسان بیا د اوړي سره علاقه لري په څه خاطر؟ په اوړي کې اکثره مېوې خصوصا د سمت شمال کې د ازمون خپل کندوز کې زیاتره خلک د اوړي موسم سره هلته مېوې وځي، خربوزې وځي. یعنی یو خاص حالت د هر موسم سره بعضې کسان لري. مثلا دا منی چې راځي دلته لږ زر د خلک د مایوسي سره چې ولا بیا زمای را روان ده، دغه د منی راغی، نو زیاتره د پسرلي او د اوړي سره د خلکو مینه زیاته.
تاسو خپل څنګه؟
ما هم د دواړو موسمونو سره مینه علاقه زیات.
ځینې کسان به وایي د منی ښه وایي، د دې فضا داسې شاعري فضا ده، په دې باره کې څه وایي؟
د هر چا علاقه ده، خو زما خپله علاقه د اوړي او د پسرلي سره زیاته ده.
منی هم نه خوښېږي دغه زیړې پاڼې په مځکه باندې رالوېدلي.
ګوره ولې په دې دغه خوښېږي؟ موږ دغه طبیعت دغه شی راولي، ولی بیا هم یو مایوسی انسان ته راځي چې بیا زمای راځي، بیا واور راځي، بیا خر دغه یو خبر ده زنګ راته ووه چې فکر